مرغی دی چې شمیر یې 1.5 میلیارد ته رسیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس نن سیشن به د غوی 28 نیټه د چې د 2020 کال د میله 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صافی پر مخوړي. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زه په ژوندې بڼه پر مخوړم. نن د ځوانانو پر داو طلبي او رضاکار توګه فعالیت خبري کوو. د خبرونی میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همدارس دوه میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې و ټولنه لري او پر رضاکار فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. له خپل شذنه اوریدونکو می ځانګړې هله داد چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنی مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دی 00 00 8 22 55 55 او 09920350. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل زموږ د دې خبرونی موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره پر رضاکاره توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حمله وسوي د دشت برچی د نجونو د شونځي مخې ته بمی حمله ورستوي پیښه ده چې له ورستوي پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونی او ملکیان وژل شول. د دغه پیښې لټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او د دوی د دغه ټپیانو ته د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب په خبرونی ته ښه راغلاست.
ډیره مننه تاسو او تاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه لدی چې یو ډیر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستۍ کې شهیدان وو چې د جنگونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی پاکستان ته سوله شهیدان سوله چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو ماینونو له امله چې د جنگ د لورو له خوا څخه ځینې د بمباریو له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان سوله او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ سوله چې په هغه کې اقتصادي ستونزې وې، په هغه کې د طبي لحاظ څخه نیمګړې سوله انسانان او ځینې هم شهیدان سوله. دا موضوع و چې په دې ارتباط باندې موږ په خپلو سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د دې خلکو د کومک او د همکارۍ لپاره پر رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت د ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه د خپلو هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوندي پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د هغه کورنۍ چې په جنگونو لامل څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بې ځای شوي وي حکومت مو متوجه کړی دی چې کومکونه ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چې هغه نه پرسیږي تجاران او هغه خلک چې شتمن وي دا غوت خمورست را ټول کړی دی او په دې کورونه باندې مفبر بار ویشل دی او دا لړۍ بدبختانه زموږ په دیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسلا همدا همکاري چې څوم په واسه کې هغه موږ سره کړی او کوي.
سلحی صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسو یې کوئ د خپلې ټولنې له لارې، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي که تاسو بیا بیا مجبوره کیږي چې دوی ته مراجعه وکړي؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکارو فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا د شا بس کار ګڼه، خو د وخت په تیریدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته سوه تقاضا ډېره سوله د دغو شیانو، اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پېښې کېږي چې موږ یو غږ وکړو په روغتون کې حتی د وینې خلطې خلاص شي چې دی په تشکې وینه وساتي دونه ظرفیت نه لري. یعنی موږ اوس که چیرې پر هر چا باندې غږ د وینې وکړي هغه نینه کوي نه نه درته وایي. د وخت په تېرېدو سره اوس زموږ په سیمه کې بالخصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کار ته هر څوک زړه ښه کوي او ډېر خلک د خواخوږۍ له امله دغه کار ښه ګڼي او کوي.
بله، دا خو داسې یو موارد دی چې د یوې امنیتي پېښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرستې راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژې نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښې کې یا د هغوی لاس پکښې کې شامل نه دی، او ځینې کسان په خپل خوښه باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د پاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالی یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فندونه یا داسې چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داسې نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د پاره ځینې پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیاري چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او د رضاکار فعالیتونو له امله څخه دا شورکو سوي و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کو او پر ځان باندې بسیا ټولنو او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونو کې ونډه واخلي دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړې ده او خلک تر اوسه پرې په دې شانو باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردي اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راهیسې موږ دا کوشش شروع کړی دی د کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پر ځان باندې واړو، یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شانداسي جوړ کو چې د ټولنې د ضرورت په اساس باندې کار وکړي او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولنې کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو او دا ان شاء الله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه شوي دي چې یوازینۍ لار چې د خلکو سره ډېر کومک کیږي ډېر لاسنیوی کیږي مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان مسجم کړي او پر دې شی باندې اوس باور هم ډېر سوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې کړي دي چې کومه داسې پېښه نه یې سوې مګر ځوانان راجمع شوي دي د مکاتبو استادان او د پوهنتون استادان او د بیلابیلو کشرونو استادان او دغه سي پرز مثال د ټولنې نور طبقې راټولې شوي دي خود په رضاکار شکل بغیر له دې چې دغه مروختن مشته د وینې غوښتنه وکړي زموږ څخه خپل ورغلي دي اول ته وینې ورکړي او ځینې داسې وخت یې ځان ته ټاکلی دي په دوه میاشتې په درې میاشتې په څلور په پنځه میاشتې خپل روغتون ته ځي وینه کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي.
بلې سولهی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنې کوي، خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د افغانانو سره مرسته وکړي، او د زده کړو په برخه کې په ځانګړې توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای شي په دغه طلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغه د مالی لحاظ دومره توان نه لري چې بلار سي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړي. آیا افغانان، هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي، هغه نس کولای چې د انلاین د طریقه د کوچنیانو د لپاره وړیا د سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعت په اونۍ کې ورته درس وایي، هم دراز په فزیکی حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نور ولایتونو کې داس ځوانان چې لوستي وي او کولای شي چې د خپل په یو اونۍ کې د خپل ژوند یو ساعت یوازې یو ساعت و کوچنیانو ته ورکړي او هغوی ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي. په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د شو خبره د موسم ډیر کسان د کومک همکاري کوي، ولې د انلاین د طریقې څخه د امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریقې څخه دی یو څوک دا کړو کې په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري، نو د انټرنیټ پی سي خو یې نه لري، ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه به په دواړو طریقو سره ولسیز د کروکی ویل په فزیکی شکل مجوم د ډیرو ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې ژبه زده کړي، د تعلیمي مرکزونو سره ورغلی او دغه د لپاره مو دغه سره خبره کړي د تفاهم لیکونه لرو، هغه څوک چې غریبان وي موږ ته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هیڅ فیس او یا په کم اندازه سره فیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبه په برخه کې دی، په نورو د مکاتبو په مزامینو کې دی، په د پونتون د مدګي په برخه کې دی، او داسې د کمپیوټر او په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخي په هغه کې مهم سہولتونه ورته برابر کړي، ولې په هغه اندازه نه دي چې د ټولو د لپاره کفایت وکړي. اوسل د پکندار شهر کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو راماجر سوي دي، لته ظرفیت دومره نشته چې د ټولو خلکو ورسي، دا و د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ورلدي باید کومک وکړي او د سنټرونو جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولای سم چې په نه پوهیږم چې په کوم یواد کې دی، د پکندارو په زابل او په کونړو په ډیرو ځایونو کې د فرصت ښوونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه یې وړیا دي، انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي. غریبانو ترکی 1500 زده کول په لري سنټرې، نو دا سه خلک به کولای شي د دې خلکو لاسنیوي وکړي د غریبانو او د انو چې د دوکرې امکانات ورته کمی، دا چې نور خلګوم باید تشویق شي او د خپل احساس لمر خپل په وطن کې د خپل یوادوالو وطنوالو لاس ونیسي د دوکرې په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پی سي نه لري، دا یو حقیقت دی، اما آیا دا امکان لري سول حساب چې ځوانان په یو موټي د کوم سنټر سره خبري وکي او ورته وایي چې مشته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کتا سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راو غاړي په مغه سنف کې او د خارج څخه ځینی افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وایي انلاین ته طریقه نیازمه په فکر دغه سیو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم سولهی صاحب ورزم ستاسو د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم قرجانې.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری؟
محمد اسلام بیتاب یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا دا مرسته چې کیږي له ملمنو نه مې دا پښتنه ده، په دې کې باید شفافیت، څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې مرسته کوي دا مرسته حقدارو ته نه رسیږي، یو دی بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، پدې کې باید شفافیت را منځ شي او د کوم ټولنې او بنسټونو چې کوم مرستې کوي دوی باید د دولت سره ځان سب کې او هغه باندې باید څار ولري.
ډېره مننه محمد اسلام صاحب ستاسې پوښتنه مو واخیسته او ډېره پر ځای پوښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګونو. ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده زموږ اواز فکر کوم چې نه اوري. سولې صاحب تاسو د محمد اسلام صاحب پوښتنه واوریدل، د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل د دې اندیشنه پر ځای ده او دا موږ لیدلې دي چې اکثر دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې وزنې ښه خبره ده چې خلک د ملي او دغه پروسو ته نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېر ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېر پروسو ته شفافه پدې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کچېری خلګ وو وړي د مرست شفافیت په خلګو پر ارتباط لري، نظارت یو کې خپل د کوشتنه وکي پښتنه وکي او د دې طریقې څخه خلک چې دی د دې مسول دي هغه متوجي کی او یا مجبور کی چې شفافیت رامنځته کی. دا اینن د انتخاباته مثال لري، کچېری د انتخاباته په پروسه کې خلک دخیل وي یا څومره زیات وي نظارت یو کې انتخابات شفاف کیږي او کچېری خلک لاس نیوي خو بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه قدر غلي کوي یو ورته کوي څوک د ځخ سړی نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوکو چې خپل اول خپل حقوق پیژنو. موږ ډیر خلک د بیچارهګان د تعلیم ساتي کښته ده او په داسې ټولنه کې ژوند کې چاره ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شان سره کېدل شي او دې چې ډیر ناموخته دي د مرستو په برخه کې دا تاسو کورنیسته چې د ډیره مجبوریت څخه ماشام روډی نه لري مګر چاته ویلای نه شي. دا شان بیا ضرورت دی ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښوي په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي هغه د دې پروسو ته نظارت وکي او د خلکو ملاتړ واخلي. ځان سره خلک په جریان کې چې پوهې کې د خپل کلی او محل خلک نو په دې طریقه سره موږ کولای شو چې څنګه څه شفافیت راولو. ولې سل د شفافیت هغه وخت راتللی شي چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سہولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتباري او د خلکو ته واقفو اختیار پلاس ور.
بلې ډېره مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکی را سره دی دوی به واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
خورګان جان تاسو سليمان خیل در سره په دې سره موږ هر نه تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ده. علیکم او د تیر شوی اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سليمان خیل صاحب چې زنګ مو اهلي دی. که تاسو د سولې حساب څخه کوم پښتنه لری کولای سي
سولې حساب خبرو سره خو بالکل موافق یم. خپل ان شاء الله یاد خپیدونکو سره د خپل او نظر در سره شریکوم. د ځوانانو لپاره ټول افغانانو لپاره خوښ کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي. کومنګ دې ماسو او دې پروژو او د دې پټما باندې ځان پری دو کنه اصل کاله بنور موږ رسته پاتې شو. دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی هم دې جوړ دی او ساتل کېده د غسلوي خلنه مخ کې دا کوم لته نه ماسي وی نه پروژي وی زه در تخبل قسم په خبره باندې نه خیر خنه د ضمانه دې کړې 2001 کې چې زه د پاکستان راغله ملوار کې موږ وتی دو ترنه پوری نه ځاسکره نه تلم نه کوم بل تنظیم نه تلم نه کوم بل تنظیم نه ما کوم دسه غټ کاروبار کړم دغه خپل کور دغه چر چرګړې غوا خوسته او موږ دسه واخل غنم پټه پوله پالیس اوس کور ته وسړی دسه رخ واخلی ادا د لاسي سنې اوس ډیر پر مختګ کړی دی. باید موږ تاسو دې غریب خلکو لم دا روس ورکو دا ورکو چې واځي په ماته څو د کومکونو نه هیڅ نه جوړیږي. موږ خپل انسانانی ور انسان تعالی پاک رزق خپل واخله خپل هر څه شته دی زما چې څو پورې اړه موږ نه لرو. باید موږ دا چې فکر وکړو اوس قران کریم د خدای لوی کتاب دی دا موږ ډیر ولولو خپل ځم خط د دین یادېږي. وز خپل درته مکتب مانه دی لیدل مولا مانه دی لیدل خو ځ خپل شکر الحمدلله تعالی نه ډیر راځي.
زم په اردو او په پښتو کې شاعري کوم او په پښتو کې ډیر په دریو په اردو کې زه ان شاء الله یو کتاب نزیل چې چاپ ته برابر کوم. انګلیسي باندې خپل کار رغوم، نه تعلیم نه تلم نه مکتب نه تلم نه چارته خوده لې یو کتاب مده انګلیسي په پېدم په پښتو نو کتاب مده انګلیسي خور ځانې واخیست مالزه انګلیسي ادم یو سر معلم زمونږ د مکتب چې د زمونږ مسانو د اشرف غنی صاحب نه د کرزي نه راځي دا شل کاله د وطن دی ته به برباد کړ په والله بالله کې یو
بل
سره شته دی خپکه کیږي مو په دې باندې
سليمان خیر صاحب ډېر مننه
سر معلم هغه
بلې ډېر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته سليمان خیل صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ وهلې اوس همور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریز موږ ملما حکمت صلیحی صاحب دې ک تاسو له دې څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
یو وجه مونږ ته سلام دې حکمت ډېر مننه زه خو د کومو لایته چې ګرځم او خاص کن په کندهار کې د دې رښتینې چې د دې کور ودان چې ځوانانو دی پاتې اما یو خبر دې لکه مسلم اخر وی وی له خزم مثال وکړم چې یو تاسو چې دې څه کوي بل چې یو بل چې دې په دوه تاسو کوم غاری چې نه معلومیږي دا د حکومت کارونو د استفسار لري دې چې دا دې حکومت صاحب موږ خدای دې څه څه نه کوم تر معنیږي مګر په دابط کارو کې ورسته خلک په دې باندې ځوانانو زده دي خو څه کارونه دي ان بلې دي او د ځوانانو تر به کې څه څه پر داسې اثر نه څه یو خاص څه په دایینه په اړه کې او کمن چې د شورا کې دي څه کارونه دي خو دې خبر دی چې د حکومت کارونه ډیر ګډوډ دي خالص کم د فساد کار دي شهر ولې
تاسو خپل نوم یاد نه کړو تاسو خپل نوم یاد
کړئ او ولې فکر لا
شش مهرباني
نو خور خور زور کدا ځان له کدا حکومت ورور او دا د تلر ته نور ورونه دا به حکومت په کارو کې څنګه داخله خور تاسو د خپل خوند د پا باید وکړي مقابله ولا مقابله د ترکی په نامه باندې د غنی وو چې کابل جوړ کړی دی دا څلور څنګه نه چې تر خانه داخله شي د څلور وشت میاش د دې ته تر خانه ځولې ده بله
بله ډېر مننه په حکمت صاحب صلیحی زموږ سره د داو طالبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبري وکړې تاسو په دې خبري اوریدلې وي د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر ان جی او ګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونکو او د هغوی مرستو تکشین نه بلکې پر رضاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي او کله چې یو کارت اړتیا په ټولنه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي. صلیحی صاحب تاسو موږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې د دوی پښتنه که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته کوم څه ویل غواړي
زه د دې د خبرو سره موافقه مې خو تر هغه وخت پورې چې موږ خپل ځان راپورته کوو خپل خلکو ته کار پیدا کوو په اوس وخت کې زه د سلیمان خیل صاحب خبر شو دوست هغه څوک غنم چې موږ خلکو ته د کار زمينه مساعده کی او دا خلک چې غریبان دي دا خلک چې بشري قوه ورسره ده صرف د دې لپاره دومره سہولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د دوه شانو څخه دا خلک وجغروسی ولې دین وخت داسې مجبورتنه وی چې د کار زمينه نه وی په کورنۍ کې ستونزې موجود وي د مرستو تقاضا ډیریږي ولې موږ باید تر هغه وخت پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته ځي تر هغه وخت پورې موږ د شانس څخه چاره نه لرو او مجبورې چې د مرستې لاس خلک ووشت کی ولې خبره دا ده چې دیني ضرورتونه وي زه زما غوښتنه د ټول خلکو څخه دا ده چې دا سنت طریقه هم ده چې خپل په کلی او خپل په کور کې باید هم سایه د حالت څخه مرزان خبر کو هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کی زموږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نشي. ولی بد وختانه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلق نه خبر دي او یا پر ځای کې وینه. نو زما غوښتنه ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. د غلاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. د غلاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وشي، رضاکار کار وشي، او بل خصوص د ذکر په برخه کې د زمانې صاحب غونډې نور خلکو پیدا شي چې د خلکو تصدق زمينه مسایده کی، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی. دا خلک لام جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چي دي. په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې سته. موږ یادونه کړې د ولې حل لارې هم لري. که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بله، ډیر زیات مننه حکمت صلیح صاحب ستاسو د وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو، د حکمت صلیح صاحب څخه په مننه سره د دوهمي ملمنې پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. لدې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
لجنګ زراچ ویدا سمه باندې سیګي په واسه مکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحبای پر مخوړي. د خبرونی د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی، خبرونی ته شرغ لاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللې خور تاسو ته او تاسو دروند ملما حکمت صاحب ته سلامونه نیکې هیلې تقدیموم. زم خوشاله يم چې پروګرام کې تاسو سره يم.
ډیره مننه زینب جانی چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په دو طالبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکار توګه مرستې او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په دو طالبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور. که وایم په خوست کې نه په ټول افغانستان کې سره یاد کی او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي واقعیت چې دغه ساری دي. په اوس وخت کې کوم ته سي خپل حالات ته نظر واچو، خصوصا د ټول افغانستان حالات ته په اقتصادي اړخ کې واقعیت چې ډیر ځپل شوی دي. یو خواته جنگونه دي او بل خواته دا غا کورونا او با چې وا دا غا ټول نړی ته یو زیات تاوانونه مواجهل، خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې. نو دا غم د زمونږ ورونه او هم د زمونږ مبارزین وو، هم د زمونږ خریا بنسټونه چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره ترڅنګ ودرېدل او خپل مظلوم ولس حمایت وکړه. او نن موږ هڅه ته په ډاګه ویلې شو او نن موږ نړیوالو ته ادا خودلې شو چې اسلام ته اسلام بوخه چې اسلام واقعي چې یو دی ورګلوي او دی مینی محبت دین دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې هم دغه ناری وی چې خدای نه خاصه خلک به د کورونا نه مړنه شي، مګر دی الوګیا فکر غربت نه به خلک مړشي. واقعیت و همداسې هم واکنه ډیر خلک ډیر بهرانی حالات سره ډیر هیوادونه مخامخ چې دی هغه جمله تخیو خوست یا افغانستان هم خو په خوست کې خوشبختانه به وایم چې په خوست کې هغه کا تجار و هغه کا ملي لوبغاړي و او هغه کا معلمین و حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشي هم درلود هغه بزا خون کې یاد کما یا مامورین به یاد کم دي دولت هغه هم خپل حصہ زنګړی کا دغه کورنۍ د لسنیوي په خاطر نن موږ ویل شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې د قدیمینو محبت دین دی موږ نور ته هم یاد کړه که دغه سنوي شوی چې یو بل حمایت مونږ وای کړی او دغه کور اړمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب ضروري وسایل نو رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نو وشل مګر دغه فکر غربت به خلک ډیر ځپلی وي خو خوشبختانه ول شم چې دغه خلک چې راجک شول هم دغه تجاران و هم دغه د خو سرمایدار خلک او هم ان تر دې پورې چې از افتخار په افتخار سره ویلې شم چې زمونږ دغه سیورونه چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپل مزدوري کوي خپل خولت وي او خودي خپل کورنۍ نه ځنه لري ساتل دي خپل کورنۍ ته حلال روزي پیدا کوي هغه هم په دې حساب کې موږ سره برخه واخیسته دغه خریا بنسټو ته خپل حساب معلومه کړه برخه خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوي وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دی پوره کړو
بله زینب جانی تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوی په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي په دې ورستو کې چې تاسو وګورئ چې ځینی امنیتی پیښې وسوي یو شمیر حمله وسوي پر خلکو باندې په ځنګړې توګه به د دشت برچی ورستي حمله ته یادونه به وکړم چې د یو شونځي مخې ته په حمله کې ګڼ جونی او ډیرای نور ملکیان هم وژل سول د دغه ټپیانو د مرستې د پاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې د نننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډیر مرستې راټولې کړي او د ټپیانو د درملنې لپاره خپل ژغ پورته کړ دوی خپل فعالیتونه پر لار واچول همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښ په افغانستان کې رامنځته کیږي آیا دا دغه شوی چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي یا هدف می دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې
کوم فکر وکړو د تیر مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړ کنه د سبرشي لپاره خلکو مالی مرستې وکړه تر دې پورې چې دیوینې مرستې وکړي دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک بده نه اګه کیدای شي چې افغانان چې نور دی وینه تویدنه نه غواړي افغانان نور په دوی نه پښوي دي چې وروروشنه باید مېشي او یو بل حمایت غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه دیوینې استل بس وخایما وکته چې په رژیم مبارک امیاش کې ډېر په ډېر ولایتونو کې ګنچ مې ستونزې را مېسته شوې هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونو خندې لرل چې هغه دی پر پروژې کې هڅه څوک دی رژی تا ونه یې امنه لري چې رژاو نسی ډېر خلک مخپل ول د زمونږ د کورنۍ غړي دي چې تللی دي الته وینې استرې دا مګر دې دی بل ورور دې شفا په خاطر دې بل ورور دې خاصیت په خاطر خپل وینې ور کړی دا یو معلومدار مثال دی نور مالی مرستې خو به موږ نه یادو ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چوي لکه خو مثال میاد کو چې زمونږ ورونه د بخارش د خپل کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي د خپل اولادونه نه ویني په کالو هتا خولوي دی وی هیڅ ته ملته پاسانې سره پیسې نه ورځي چې موږ وای چلته دوی لاړل پیسې دې بس راټولوي هلته خولوي دی وی هلته مزدوري کوي هغه سره هم دغه احساس ته چې پوتن کې مثال حال دی بل د خپل وطن او د خپل ول سره زبې سره ډول همکاري وکما او دی ویني خبره واقعته چې په خوست کې یو پیښه شوی و ز خپل مخپل کورنۍ ته دا خبره وکړم ز خپل ورزم خپل ورونو ته ز خپل وینه ورکوم دا یو احساس دی او زمونږ ولس را ویښ شوی دی او زمونږ ورونه را ویښ شوی دی او کوم فکر وکړو خو په دې اوس حالاتو کې دا کوم مرستې تر سره کیږي هغه کې وینه مرستې دی هغه کمالي دی او هغه کې نور مرستې دی غذایی مواد تزیدا دا یو معلومدار مثال دی هم نړیوالو ته هم په داخل کې خلکو ته دا پیغام ورکول شو چې افغانان نور دی جنگ سړی شوی د افغانان یو بل نور ازغمی او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمینه مساعده کوم. مونږ هم همدغه غواړو چې په وطن کې نور دغه ناخوالې دغه بدبختۍ باید له منځه لاړې شي او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنا توګه دوی شپه ورځ یوه کړې ده، د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حوال اخلي، د یتیم ماشوم حوال اخلي او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې دي هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. ول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي اوس ټول افغانان راویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتماً چې موږ په دې نه پوهېږو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي لپاره ټول یو ځای کېږي کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم دی لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور هم لري، دغه فکر زما بل خور هم لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته ولس ته او حق حقدار ته باید وسپرل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي دغه تر نن ورځې پسې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دا همدغه فکر لري.
بله زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ور کړی چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي وو چې دی خپل دوه د سرو زرو میډالونه پلوري او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا میډالونه د ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا میډالونه یوازې د نه بلکې د ټول افغانستان یو دی، باید خرڅ نه کړي، خو دا خبره چې د خپل میډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا د قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی دا سکار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای سي، اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري، خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای سي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای سي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په اخره کې کېدای چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای سي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای سي.
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي، موږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې موږ نه جوړو کې زموږ ذهنونه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي، که موږ فکر وکړو زموږ نه نوي فیصده خویندي ورونه اوس تعلیم کوي، تحصیل کاره دي، اما د دې سره سره بیا هم زموږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زموږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او د ده دغه فکر چې دغه فکر یې لرلی دی، دغه فکر ته باید موږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغسې ونه شي فکر کوم چې بیا موږ تل همدغسې د بربادۍ خواته ځو. دغه فکر جوړول هم څه وړوکې خبره نه ده، دې نه باید موږ او تاسو ملاتړ وکړو. زه یې ملاتړ یم شخصا زه خپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت دی چې دغه یو ښه انګیزه ده او یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل د ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن مو زه خپله هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصہ چې ما د پاره خپل څومره ضرور ده زبې د خپل حصہ واخلم نو ټول ماش به زب خوران او غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو ائیډی ده، دغه زما یو ذهن ده چې جوړ شوی دی ځین چې زبې ام دغه ډول مختلاړ شم. او د سره یو خام مثال په خوست کې نورم درکول شم چې زمونږ د خوست ځینی ورونه دی هغه جګیږي څو څو پیسې سره اچوي. کافي کړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنۍ حالاتو کې، خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندي یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمنټ او شګې راټوله کړي ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړي چې شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړي وي. دا خلک باید تقدیر شي تر څو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغه کارونه وکړي. دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوي شم. په اوس وخت کې د معارف دغه کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستل وس هم نه لري. په معارف کې ډېر وخت کې چې موږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي کتابو څښتنه نه دي شوي، حتی یو چې اته نفره په یو کتاب باندې راچاپېره شي یا مغه یو کتاب تدریس کوي. دې په خاطر موږ ټوله ولایتي اداره کې نسو یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه موږ کولای شو دولت سره کومک وکړو، څنګه موږ کولای شو خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. موږ ټول هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې موږ غږ وکړو چې پیسې لرلې، ټول پیسې خپل حصہ واچوله. ان شاء الله په زرهاو کتابونه په ملیناو کتابونه بچاپ شي، زموږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت موږ ته موږ خپل کولای شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډیر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه، زه واقعیت چې ډیره زیاته خوشاله شوم، زه ورنه ځنګړی ماننه کوم. او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم لري. د دې پر ځای چې موږ تشویق کوو هیڅ کله به دغه کسان تحریب نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډیر مهمه خبره ده. دغه د نور خلک مبرت تخلي لکه مخکې مې مثالونه د خوست سرکړه چې د مالی په برخه کې ناوخت دی چې په خوست کې کیږي. همدغه سې د پلونو خلک ویجاړوي، د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري نو ان شاء الله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، ان شاء الله د باعزته سورې څښتن کېږو به موږ. او په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کړی شي هغه باید سپورټ شي، هغې تر شا باید نور خلک ودرېږي، غلط تدبیر شي تر څو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. ان شاء الله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بله زینب جانی، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پښتنه بل دغه د چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یو برخه به وزل ته ووي شي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمیر غیر دولتي ادارې له بیوزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي، د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي، د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمينه ورته برابر سي او دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل پیسې وګټي، په مالی توګه او اقتصادي توګه په خپل کورنۍ تکیه کړي؟ ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرستوي او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځلوي یا د یوې ورځې د پاره مرسته وکړای شي. په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه رضاکار ځوانان کولای شي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بېوزلو کورنیو ته د کار زمينه برابره کړي، او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایست چې شیدي څنګه کولای شي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د ننه د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورزده کولو سره څنګه کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر شي؟
دا سیدا زما خپل میتیکا پودینه د لکه تا چوراند خبره کیا دکړه. مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره، شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد ای دوه میاشتې لپاره دی ته واخلو یا د دوه میاشتو دی لپاره کافی شي. اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لسنیوی نشو کولای. که فکر وي یو اړخ نه مونږ د دوی سره همکاري کوو، د بلې خوانه دوی مخته همدغه سي مختکیږي، همدغه سرګدکیږي، دوی به کار توانایی که و هم لري به نشي کولای. اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد او ذکر دي یا خوراکي مواد وروړي دي هغه سکورنی دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دی هغه د کور سرپرست نه لري، هغه مایوب خلک دي او غدا سي کونډي خوندي دي چې هغه د کورنۍ مشومان وړه وړه دي. نو د رشي په میاشت کې موږ دغه مهمه بهتره وبلله ترسو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایی مواد په دې حساب کې کومک وکړو. اما د هغه کورنۍ سره چې مشومان وړه دي بیا مو هغه مشومان مکتبو ته شخصي لیسو ته معرفي کړي دي، هغه کتابچې کا تاسو یې مصارف مونږ په خپل ځان اخیستی دی یا مونږ خلکو ته معرفي کړي دي، هغه کومک همکاري ورسره کوي ترسو د دوی راتلونکی روښانه شي. لکه تا خپل هم مثال ورکړو چې د غذایی مواد د دوی د میاشتې لپاره کفایت کوي، اما د دوی لپاره د راتلونکي لپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو. په دې حساب کې چې زه اوس کومه خپله وظیفه لرم، مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړي دي چې مونږ څه ډول کولای شي زموږ خویندې خود کفا اوسېږي، زموږ ورونه خود کفا شي. مونږ د ډېرو ورونو لپاره په خوست کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي، هغوی پیسې راټولې کړي دي. ډېرو ورونو ته مو دکانونه ایښې دي چې هغې هېڅ تصور هم نشو کولای چې زه به د دوکان څښتن کېږم، ورته راوستلې مو د دوکان ته مو درولې دغه ستا دوکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه. همدغسې مو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ مشومانو ته اخیستې دي چې هغه لاسي ګاډۍ کې څه خرڅولی شي او د خپلې کورنۍ نفقه هم پیدا کولی شي. او دې سره په څنګ کې ما ډېر فوکس په تعلیم دی، ځکه مونږ فکر وکړو دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. د تعلیم په حصه کې زه زیات علاقمند یم، هغه که د ورونو حصه ده هغه که د خویندو حصه ده. زه خپله قلم کتابچې ورته اخلم، هغه څوک چې د پوهنتون د ویلو وس نه لري ما فری ور معرفي کړي دي هغه خویندې هغه ورونه، او دغه سره په څنګ کې که فری نه وي فیس مو ورته تخفیف کړی دی. او د هغه خویندې لپاره چې مونږ ډېر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید مونږ په دې ونه کړو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي، ځکه زموږ ډېرې خویندې دغسې دي چې هغه تعلیم بې تعلیمه پاتې شوي دي، هغه اوس په دې سینو سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي، مګر دوی غواړي چې یو ماشین ورته واخیستل شي. مونږ حرفوي کورسونه ورته جوړ کړي دي، حتی زموږ په خپل کور کې مې ورته د حرفوي کورس ماشین دایر کړی و چې څلور میاشتې د زده کړې بشپړې کړې، هغې نه وروسته مو ورته څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشینونه واخلئ او لاسي صنایع مو ورته زده کړې دي، پردادوزي دغسې نور کسب کاري مو ورته زده کړې ده. په راتلونکي کې زما شخصاً همدغه پلان دی ترڅو د ځینو وزیرانو سره کښېنم، ځینو وزارتو ته لاړه شم د خویندې دپاره، ځکه چې زمونږ خویندې ډېری په کلیو کې چې دي هغه حیوانات چوبوي، هغه غواګانې لري، هغه کولی شي ګرین هاوزونه مخته یوسي، ځکه چې زمونږ د بېسواده خویندو کار همدغه د غواګانو سره دی، حیواناتو سره دی، زراعت سره دی. نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم، دا هغه زما راتلونکي آبادي پلانونه دي. اما په د اوس وخت کې مو دغه پروژه کې د کوم کارونه کړي دي، له دغې نه مو د کاري زمینې مخویندې دپاره مساعدې کړي دي، او هغه څوک چې پروژه کې د ګولۍ ډوډۍ نه لرله هغې دپاره مو دغه د خوراکي موادو توزیع لرله، او د سره په څنګ کې مو ډېر ورونه دي چې هغه د خارج نه مرستې کومکونه رالېږي، دوکانونه یې ورته جوړ کړي دي. نو دا هغه څه و چې مونږ په دې اوس وخت کې ویني سره راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کې راتلونکي کې نور پلانونه هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اورېدونکو ته ورکړل. زما وروستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسیږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت سوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهه ته په ډېر ویاړ سره ویلی شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایه ګذاري په همدغه نه کړي دي. دغه به ووایم چې سرمایه ګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي، تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي، ځکه په دې نه مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادي یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلي دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دا نه کولو چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کول چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو، د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي، مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر شمیر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي. یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولې طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځی ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس موږ دولتي پانتون ته کامیاب نه شو، موږ نشو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې دغه د بل کور ده، بس تر دې دولسمه پورې دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړې وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به دغسې و چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایره ول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته اداکونه نیول. اما خویندې به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرل، ځکه چې کور کې به دوی خپل کار نه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پانتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلې دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېرې ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له طریقه مخته بول کېږي، رئیسانې دي. دلته یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي. او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده، تر څو په خپل اولادونه، هغه که خور ده، لور ده، زوی ده، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی. او هیله تقاضا مو هم همدغه ده، تر څو لکه څه ول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، او په ټولو ولایتو کې دغه دود هم شي، او ټولو ولایتو کې خور، لور، زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي، خصوصا په ځوانانو باندې مغږ همدغه دی، تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه موږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو دا داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایمه وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي، تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډیر زیات مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، تاسو څخه په مننه. او ریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلح صاحب سره زموږ خبري وسوي. د ځوان فکر پروګرام دا اونې تر همدې پورې وو، بل اونې به بیا له تاسو سره یو، پر خدای مو سپارم.
نازک دی جانان، د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان، زر مر ورشي ستم گرشی دی نازک دی جانان، د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان، جانان جانان پسی تل کو مرما، جانان جانان پسی تل کو مرما.
دل کر را غریب بنائے ماں ولا صادق
باندھے داخڑ کو رونا شر لگی
پورے راج چوال